السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپې د خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده د خبرونې په راپورونه کې اوري چې هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي په دې خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي اوس له ناجیې صفې نه خبرونه اوري
د کونړ په مرکز آزاد آباد کې وسلوالو طالبانو نن سهار د افغان ځواکونو په پوستو برید کړی د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي او د سوریې یوه څارونکې ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ وسلوالو لس ورځې مخکې د سوریې د لرغوني ښار پلامترا تر نیولو وروسته په دې او د دې ښار په شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه 211 کسان اعدام کړي د خبرونو تفصیل د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي جنرال احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې د ایران د نام نه کولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته د اشارې په ترڅ کې د ایران د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان ویل هیواد د ګواښونو له یوې نوې سپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کنفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آسیا زړه هیوادونو راتلونکي غونډه چې نن به نیټه وټاکل شي مهمه بولي د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې د نننۍ غونډې مشري به د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري د بهرنیو چارو وزیر چودري اعزاز احمد کوي د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس چې د استنبول د پروسې په نوم هم یادیږي لومړی ځل په 2011 میلادي کال کې په ترکیه کې غونډه وکړه د کونړ په مرکز اسد آباد کې وسلوالو طالبانو نن سهار د افغان ځواکونو په پوستو برید کړی چې له امله یې دوه سیمه ییز پولیس او څلور عام وګړي ټپیان شوي دي د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنکړل له بلې خوا د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویلي تېره ورځ ناوخته په حصارک ولسوالۍ کې د دوی امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفینو سره نخته کړی چې په نتیجه کې د یو پاکستانی په ګډون دوه تنه وژل شوي خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 پوله یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 10 پوله یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 10 پوله یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله زریډنی تومان 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ د سوریې یو سرون کې ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ وسلوالو لس ورځې مخکې د سوریې د لرغوني ښار پالمیرا تر نیولو وروسته په دې او د دې ښار په شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه 211 کسان اعدام کړي په لندن کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د سار ادارې پرون ویل چې دوی د اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو لخوا د 13 ماشومانو او 12 ښځو په ګډون د وشپېتو ملکیانو د اعدام په اړه اسناد راټول کړي د غسرون کې ډلوی د می میاشتې لشپړه سمیرې هيڅ د اسلامي دولت ډلې یادایش د سوریې د امنیتي ځواکونو 155 غړي هم د همز خار په بیلابلو برخو کې وژل دي د سوریې د بشري حقوقو د سار ادارې مشر رامي عبدالرحمن ول د ځنی وکړنې او ټول غړي وژل شو دي د 2011 میلادي کال لمارچ راهيسي په سوریې کې کورنۍ جګړه پیل شوې چې په دغه هیواد کې تر 2 لک او 60 زیات کسان وژل شو دي په 1968 ټونه بشری مرستو بار یوې کښتۍ د یمن د ناکرار ښار ادن په بندر کې اړولې. په دې ښار کې جګړې په زرګونو کسانو ته تلفات اړولې او بشری بحران یې رامنځته کړی. د متحده عرب اماراتو د مرستو په دې بسته کې طبي او خوراکي توکي هم شته او زیاتره هغه 15,500 کسان ورته اړتیا لري چې د جګړو له کبله په دې ښار کې له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د حوثي شیعه یاغیانو چې د پخواني ولسمشر علي عبدالرحمن صالح ملاتړ ورسره دی او د سنی ولسمشر ابو ربو منصور هادي د جنګیالیو ترمنځ د جګړو له کبله ادن ښار ویجاړ شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د هغو یاغي ځواکونو پر ضد هوایي حملې کوي چې د ایران له خوا یې ملاتړ کیږي. ملګري ملتونه وایي د مارچ له وروستیو راهیسې په ادن کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي دي. عراقي ځواکونو د شیعه دولتي ملیشو او سنی قبایلو په مرسته هغه سیمې بیرته ونیولې چې تیره اونۍ اسلامي دولت ډلې یا داعش لاندې کړې وې. د راپورونو له مخې د عراق پوځ لویدیز رمادي ښار ته د پرمختګ په حال کې دی. امیر الفهدوي له قوله ویل شوي چې ګډو ځواکونو د رمادي په 10 کیلومترۍ کې پر حسین الشرقیه خرګوټې ولکه ټینګه کړې او اوس د داعش ډلې د شاتمبولو په مقصد د پلان جوړولو په حال کې دي. او د پولند ولسمشر برونیسلاف کومروفسکی د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې د خپل سیال اندری دودا په وړاندې ماتې وخوړه. د رایې ورکولو له مرکزونو بهر نظر پوښتنې ښیي چې دودا د پرونیو انتخاباتو 53% رایې ګټلې. ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو رسمي نتایج نن اعلان شي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر بچي افغانستان له نړۍ سره نښلوي. د راتلونکي یو یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. په دې برخه کې پرته ستونزه څه ده؟
دا بندر هغه بنللي لارې دي ځان ته نه ده غوره کړی چې په غیر راسته باندې باید مشترک کار دی. ایران د دولت او د هندوستان او د افغانستان د دولتو لخوا باید وشي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی عثمان کاکړ وی د آی اس آی او افغان حکومت ترمنځ د سوي تفاهم په باب هیلمن نه دی.
ترکه ماته پورو کو دوی وقتن په اخلاص باندې په ایمانداري باندې دوی مفاهمه تر سره رسیدلی خو ډیره ښه خبره
مشکتن دایره نه لرو.
قبل راپور کې په پکتیا کې د شزینه شوونکو ستونزې تیرل سوي.
خزینه استادانو په بشک مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه ک تعلیم هم لري هغه بیا نازلګي مونږه.
په ننګرهار کې ځوانانو په یو ورکشاپ کې د انتخاباتو پر مهال پر دقت خبرې وکړې. د ورکشاپ ګټه بچوي
ګټه به چې ځوانانو په خپل سیاسي حقوق باندې پوهیږي او پاینده کې به خپل انتخاب خپل کوي.
د لوبو لمیدانه ورزشی پروگرام په همدې خبرونه کې ووري. ستاسو د خولین د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار. کوم خپل ماشومان ښه او سالم ورزو نو دوی به هم لکه د مونږ غوندې یو ورځ د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دوی به هم په ملي شورا کې ناست وي او یو بل به په بوتلونو ولي او خوند به ترې اخلي.
ترې ولسو بجو نور مسایل هم څیړو. هندي چرواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان ته له نړۍ سره د وصلېدو امکان برابروي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. د چابهار بندر د جوړولو چارې هند ترسره کوي او د افغانستان په لویدیځ کې دې بندر ته ورغلي لوی لارې هم هند رغولې دي. د ټاکلي پلان له مخې له دې لارې به د افغانستان د مرکز لویدیز جنوب او شمال سوداګر بهر ته ترانزیتي لاره عمومي. تفصیل د احمد تکل پر پورت کې.
تما د چې د ایران د چابهار ستراتیژیک بندر د راتلونکو سوي کال تر پایا پرانیستل شي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي تجارتي لار ترلاسه کوي. هندي رسنیو د هند ترانسپورت د وزیر له قول راپور ورکړی چې وایي د راتلونکو کال تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د هند ترانسپورت لویو لارو او مواصلاتو وزیر نیتن ګډکاري پریس ټرست اف انډیا خبری اژانس ته ویلي چې د چابهار بندر د رغونی کار پیل شوی او پر رواني وکالیا 1300 کې به بشپړ شي. ګټکاری ویلي دي چې د دې بندر د رغونی قرارداد به په 3 میاشتو کې لاسلیک شي. د هند د ترانسپورت وزیر همدارز ویلی چې د چابهار پر رغونه څه باندې 15 اتیا میلیونه ډالر لګښت راځي څو اوسنی تاسیسات د کنټینرونو او تجارتي مالونو په ګودام واړول شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر حمید الله فاروقی سره له دې چې چابهار بندر د کراچۍ بندر غوره متبادله ترانزیتي لاره بولي، خو وايي ایران او هند د دې بندر د تاسیساتو د رغونې لپاره کافي اقدامات نه دي کړي.
د چابهار بندر مشکل دا چې خو دې هغه استحکامات او تاسیسات زیربنایي کې سرمایه کاری نه شوی، بلې خو دا بندر هغه بین المللي لارې دي او ځان ته نه ده غوره کړی چې په غیر راسته باندې باید مشترک کار د ایران د دولت او د هندوستان او د افغانستان د دولتو لخوا باید وشي، تر هغو دا وتوانېږي هغه رقابتي موقعیت د افغانستان د تجار لپاره او د افغانستان د مالي تجار لپاره پیدا کړي.
چابهار ته د زرنج د لارام لوی لار چې د نیمروز مرکز زرنج د کابل هرات له لوی لارې سره نښلوي او د ایران مواصلاتي شبکې ورغلي او په بشپړېدو سره به په لویدیځ کې هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همدارس پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره وصل شي. چابهار بندر به د پاکستان د ترانزیتي لارې اهمیت چې افغانستان اوس مهال تر ټولو زیات پرې متکی دی رقم کړي او په څنګ کې باید د منځنۍ آسیا بازارونو او خلیج ته د هند صادراتو مصارف او وخت په سلو کې تقریبا دیرش رقم کړي. خو ښاغلی فاروقی په دې نظر دی چې د کراچۍ بندر که د اسلام آباد لخوا پر افغانستان د فشار د یوې وسیلې په توګه استعمال نه شي لا هم غوره لاره ده.
افغانان باید هېر نه کړي چې د شمال لاره چې کسپین ته او همداسې چې اروپا ته د افغانانو او د افغانستان د تجارت ترانزیت لپاره لاره وري، هغه باید هم کوشش وکړي. خو مګر واقعیت دا دی چې د پاکستانی په نادر مخصن کراچی د افغانستان لپاره جغرافیایي امتیاز او د نورو امتیازاتو په حق کې لري یو استثنایي او د امتیاز نه ډک لاره ده. موږ به هڅه وکړو چې پاکستانیان دې ته وهڅو چې له دې لارې نه افغانانو ته باید آزاد اجازه ورکړي او هغه ابزار چې د سیاسي دلایلو په دلیل باندې د تجارت او ترانزیت په مقابل کې پاکستانیان ایجادي له غیر لاس په سر شي.
نوی ډیلی نږدې درې اونۍ مخکې پر ایران د امریکا بندیزونو ته له پاملرنې پرته له تهران سره د چابهار د رغونې تړون لاسلیک کړ. واشنگټن د هند له حکومت غوښتي و چې له ایران سره د تجارتي اړیکو په برخه کې د بیړه نه کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نوی ډیلی ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال ډاډ ورکړی و چې چابهار بندر به جوړوي. د چابهار بندر د جوړولو تړون په 2003 کال کې د هند د پخواني صدر اعظم اتل بهاري واجپایي حکومت لاسلیک کړی و، خو تر دې دمه یې عملي چارې نوې پیل شوې.
ومردل چې هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانستل سي. هند په افغانستان کې په زیاتو برخو کې پانګونه کړې ده او خپلو مرستو ته یې دوام ورکړی دی. ټاکل شوی چې د آسیا زړه هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو غونډه نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړه سي. د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ګډون کوي. په عین حال کې ځینې افغان کارپوهان وایي چې په دغه ډول غونډو کې نوي مسایل نه مطرح کیږي. په دې وروستۍ غونډه کې به هم تر ډیره پر تکراري مسایلو بحث وسي. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د دوشنبه ورځې غونډه د آسیا د زړه هیوادونو 15 ناستې ته د چمتووالي په هدف جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی ګډون کوي.
د دوی د سفر هدف دا دی تر څو د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د استانبول د بهیر د 15 ناستې د چمتووالي په غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل شوې چې روان میلادي کال د نومبر په وروستۍ یا هم د دسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان په اسلام آباد کې ترسره شي.
ویل کیږي چې د پاکستان په اسلام آباد کې د دوشنبه ورځې د غونډې کوربتوب به د افغانستان د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر چودري اعزاز احمد په غاړه وي. په کابل کې د پاکستان سفارت هم ازادي رادیو ته د یوې خبرپاڼې په لیږلو سره د دې غونډې په اړه جزئیات ورکړي.
په خبر پانه کې ویل شوی چې په دې ناسته کې د 1200 غړي او هیوادونو استازي د 1400 ملاتړ کوونکو هیوادونو چارواکي او د 1200 نړیوالو او سیمایزو شرکتونو استازي برخه اخلي. د اسنبول پروسه د 2011 میلادي کال د نومبر په 2 نیټه په ترکیه کې پیل شو چې تر اوسه سلور غونډې ترسره کړې دي. په دا ډول ناسو کې تر ډیره په سیمایزو او په ځنګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. په عین حال کې د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال بیا دا ډول ناستې د افغانستان لپاره بي ګټې بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د غونډې پریکړې عملي نشي نو دا ډول ناستې به په سیمه کې د بدلون سبب نشي.
استانبول د غونډې په سلسلو کې په یو دوه غونډو کې چې موږ ګډون کړی دی، زموږ تجربه دا ده چې په دغسې غونډو کې پر دې ټینګار کېږي چې افغانستان مهم دی، د افغانستان سوله د سیمې لپاره مهمه ده، د افغانستان ترانزیتي موقعیت د سیمې لپاره مهم دی. اما د یوې غونډې نه بلې غونډې ته د پرمختګونو او د په وضعیت کې د بدلون کومې نښې نه لیدلېږي.
ښاغلي لیوال وویل چې په دا ډول ناستو کې تر ډېره په سیمه کې امنیت او سوله د غونډې مهمې خبرې دي، خو دا ډول څرګندونې او غونډې تر اوسه په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د یو شمیر افغان کتونکو په وینا دا ډول ناستې تر ډېره نمایشي بڼه لري او د افغانستان ستونزې پکې نه حل کېږي. دوی وایي که چیرې د آسیا د زړه هیوادونو د ناستو هدف په سیمه کې امنیت او سوله وي، نو باید د غونډې پریکړې په عملي ډول خلکو ته څرګندې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی سناتور عثمان کاکړ وایي په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې سوي، خو د افغان او پاکستاني استخباراتي ادارو تفاهم لیک ته چندان هیله نه لري، ځکه چې دی وایي پاکستان لا هم په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق تګلاره پر مخ بیایي او هلته لاسوهنه کوي. عثمان کاکړ وایي د پېښور تر پیښو وروسته هم د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پاکستان په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. له ښاغلي کاکړ سره د ازادي راډیو خبریال براکوال میاخیل مرکه کړې ده.
عثمان کاکړ صاحب، د افغانستان د استخباراتي ادارې ملي امنیت یا د انډیس او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. دوی وایي دوی به دواړو غاړو ته د ترهګرو په ضد مبارزه هم کوي او استخباراتي معلومات به هم سره شریکوي. څه فکر کوي چې د افغانستان تیر حکومت هم پر ISI تور لګاوه چې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي، اوس آیا دوی بدل شوي دي؟ دوی به رښتیا هم له افغان حکومت سره په ګډه کار وکړي؟
ګوره، دا خو د افغان حکومت دی وزارت کوي چې دوی تر کومه ماده پورې د مفاهمت ځای ته رسېدلی. افغان حکومت به خپل ولس مطمئنه کوي چې مداخلت شته که نشته. البته موږ خو د دې ځای ولس دی، له بولانه تر چترال خو اوس هم دا وایي چې مداخلت روان او دوی څه مفاهمت کړی دی، د چا خلاف یې کړی دی؟ تراګر خو به نه هم دا واضح کېږي چې کوم تراګر ور یو خو هغه دی د اسلام آباد خپله دلچسپي دا ده چې له ما سره څوک جنګېږي دا به ته راسره وایي، له تا سره څوک جنګېږي په دې به زه کار نه لرم ساتم دي. بنیادي خبرې خو دغه دي، ترکه ماته پورو کو دوی واقعتن په اخلاص باندې په ایمانداري باندې دوی مفاهمت تر سره رسیدلی، خو ډیره ښه خبره. مشکتن دایره نه لرو، دایره لرونه ته دته نقش نشانی نه ښکار کیږي دغه ایمانداري او د تفاهم. ګوره، افغان ګورنمنت خو پر خپل ادارو باندې او کنټرول لري، مګر د پاکستان څخه منتخب حکومت ته څنګه دا غواړي چې تفاهم وسی او جوړ وسی، د خبر اخلاص سي، د شتګردي ختم سي. دلته منتخب حکومتونه دي هغه پر خپل انټيليجنس دارو باندې کنټرول نه لري. د دوه وادونو تر مابین سو خبره کیږي په کارس به اخلاص وي، نه دغه پابندي وي، مګر د دې نقش نشانی او اثرات نه ښکاره کیږي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې چین ته سفر کړی او تر هغه وروسته داسې ویل کیږي چې کېدای شي له افغان حکومت سره د افغان طالبانو په روغه جوړه کې چین هم یو رول ولري او هغه پر پاکستان باندې فشار راوړي. څه فکر کوي که چیرې پاکستان بیا هم خپل زړه تګلار پرې نږدې، نو دا به خپل پاکستان ته تاوان نوی، ځکه اوس په دې سیمه کې اقتصادي بدلونونه را روان دي؟ پاکستان له چین سره د 46 میلیارد ډالرو پانګونه لاسلیک کړې ده،
نو هغه د چین په دې کې یو کردار به دا کې دغه باد خو نو واقعیت هلته ډېر سوي دي. په افغانستان ګوره، د پنجاب واکداران چې دي خپل دلچسپي ته ګوري، هغه نه د چین دلچسپي ته ګوري، نه د افغانستان دلچسپي ته ګوري، نه د هغوی ملي مفاداتو ته ګوري، د خپل مفاداتو ته ګوري. او بدقسمتي دا دوی تر اوسه پورې خپل سټراتیجیک ډیپت پالیسي سي ده هغه نه ده پرېښ کړي. هغه پریږدي بس قرار قرار په خلو خو دوی ګرد بیي چې موږ پریږدي که دا هیڅ نه کوو موږ دا هیڅ نه کوو به عملاً به دا ثابتوي عملاً به دا ښکاره کوي.
څه فکر کوئ چې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان په دریځ کې اوس څه بدلونه دی راغلی؟
هغه نمونه د ورکې چې موږ څوک وزېدي هغه نمونه د ورکې موږ څوک ګرفتاره کوي. ګوره خبره دا ده دا نېشنل الیکشن پلان چې دوی د پېښور د خونړۍ واقعې د جبر د ظلم د بربریت د واقعې بعد دوی قومي الیکشن پلان موږ په پارلیمنټ کې هم بیان کړی دی چې هغه دا قومي الیکشن پلان صرف او صرف د پښتنو خلاف آپریشن روان دی. پښتانه یې په مخه راخیستي دي سند کې سکر کې نوابشاه کې ټټک کې جکم آباد کې بدین کې بیا دا مظفرګړی ځای واخلې تر ملتانه تر لاهور پښتانه یې په زرګونه نیولي دي جیلو ته یې اچولي دي شناختي کار لري د زمانو عرت جایدادونه لري روزګار ته نه یې لکي ډوډۍ ګټورې ته نه یې لکي ډریوري وټر ته نه یې لکي بیلچه ویلو ته نه یې لکي د دې قومي اکشن پلان خو د پښتنو سخت په تاوان دا اکشن پلان خو معنا دا دی چې د ترهګرانو خلاف په کار ځي نه هغه د ترهګرۍ خلاف نه دی هغه د پښتنو خلاف موږ دا دعوه ده چې د پنجاب د سیند په جیلو کې تر دېر زره زیات پښتانه پراته دي خو پښتانه خامخا دې ته مجبوره کوي چې هغه د سیمې لارې بجای پر چپه لار ولاړ شي دوی دا ملک کې د دې لارې د پښتانه و توپک ته مجبور کوي موږ په پارلمنټ کې ورته سوله دې کار کښېناستی چې چا توپک راخسري دغه سره خو تیار څه کوي تابعداري یې کوي چې څوک په جمهوري طریقه باندې نارې چیغې وي هغه ته یې اوري نه دوی په دا پنجاب په سیند کې دا کوم آپریشن سرچ آپریشن نامنیادې روان کړی دي هغه د دوی کوشش دغه دی چې دا پښتانه له ترهګرانو سره ملګري شي او پښتانه نه ملګری کېږي ترهګرۍ سره
او هغه چې له ترهګرو سره ملګری دي په هغوی کې خو هم پښتانه شته هغوی چا ورسره ملګري کړي
هغه بیخي کم هغه هم دوی مجبوره کړي هغه هم دوی کرایه کړي دا خو ثابته سوله د ترهګرۍ په وله باندې چې زموږ په وطن کې پنجاب او د عربو خلک څه وه داعش څوک دي پنجابي طالبان څوک دي خو ایران روان سو دي بل خو عرب روان سو دي بل خو لاوریان روان سي دا اگر مسلمان د نړۍ په مشکل کې سره چورې ودانه
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یالته مشر او د پاکستان د مشران جرګې غړی عثمان کاکړ و چې ویلې د آی اس آی او افغان حکومت ترمنځ د سوي تفاهم لیک په باب هیلمن نه دی. وسلوالو کسانو نن سهار د کونړ د مرکز پر یوه پوسته برید کړی چې وروسته سیمه ییزو خلکو د پولیسو په ملاتړ وسله اخیستې او د وسلوالو په وړاندې جګړه کړې ده. چارواکي وایي په پیښه کې دوه محلي پولیس او څلور ملکیان ټپیان سوي دي. روح الله انوري دغه جګړه تعقیب کړې ده.
د سیمی یو تن اوسیدونکی چې د تورغر په پوسته کې د پرتو محلي پولیسو په ملاتړ کلاشینکوف غاړې ته چولې وو ازادي راډیو ته د جګړې په ډګر کې وویل
د مانځنه روسته ډزونه خطو موږ د کلی خلک په شی وتل او مطلب دولت وس را ورسی درې کس زخمین دي یو ملکی دي او دوه محلي پولیس دي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبد الحبیب سید خیل هم ازادي راډیو ته وویل چې د سحر مانځ په سی وسلوالو طالبانو د مرکز اسد آباد ساتند په جوړ شوی امنیتی پوسته سخت برید وکړ.
حمله بسیار شدید خدای په کېدان
عملات وسلوالو طالبانو سخت حمله وکړه مګر د خدای په فضل کوم محلي پولیس چې په پوسته کې پراته وو هغه له پوسته په کلکا دفاع کړي د وسلوالو بریدي په شاتم بولې دي. دوه نفر محلي پولیس چې په پوسته کې وو سرسری ټپین شوی او څلور تنه ولسی وګړي چې یو پکې د سید جمال الدین افغان په هونتون محصل دي د صدا په خار کې زخمین شوی دی چې ټول په وخت روغتون ته رسول شوی دی. قومندان وایي د تورغر په پوسته کې د پروتو پولیسو ملاتړ د پاره ولسی وګړو وسلې راخستي او په غره کې د خپل ځواکونو سره یو ځای د مخالفینو پسې ګرځي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد برید په اړه څه نه دی ویلي. د دې راپور جوړېدو پورې د تورغر پوستې سره په نږدې ساحو کې جګړه روانه وه.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته واجی است. په ختیځ کې ځوانان وایي په تیرو ټاکنو کې د فشارونو له کبله مجبور کړل سوي و چې یو یا بل کاندیدا رای ورکړي. خو دوی وایي چې د عامه پوهاوي په یو پروګرام کې په دې پوسول چې څنګه یو مناسب کاندیدا رای ورکړي. دغه ورکشاپ د ایوا یا د ټاکنو د څار ادارې په نامه یو سازمان لخوا په جلال آباد کې جوړ شوی و. جزئیات د شاه محمود شینواری په راپور کې.
په دې ورکشاپ کې ځوانانو د تیرو ټاکنو پر مهال د هغو ستونزو یادونه وکړه چې زیات شمیر ځوانان ورسره مخ وو. دوی وویل چې تیر ځل ډیری ځوانان د قومي مخورو او په سیمه کې زورواکانو لخوا ګواښل شوي وو چې د یو مشخص کاندید په ګټه رایه وکاروي. دغو ځوانانو یاد ورکشاپ ګټور وباله او په خبره چې په دې برخه کې باید ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي ورته پروګرامونه ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې په خپل فکر وړ کسانو ته رایه ورکړي.
نو زه په خپل حقیقه مرای چې ماغی ته ورکړې په غیزه پخیمانه یم چې ولې ما دې تا غرای ورکړله. ځکه زما پښتنه نه کوي راغلی راتویل چې زه دا کوم دا کوم، خو تر اوسه پورې ما ته هیڅ کار حق نه دی کړی.
راته مراد الامین يم د ځوان مستقل تړوند ټولنې مشر. د ځوانانو په مقابل کې د غستونځ وچ د ځوان څخه استفاده وکیدله. یعنی یو کس ورته ویل چې دې ترای ورکړه، دسه ورته نه ویل چې دې برنامه ته په کتل سره رای ورکړه. نو اوس لپاره به دسه کار وشي چې ځوانان ته د وخدل شي یو کس برنامه دی وکتل شي او د برنامه مطابق د بعد ځوان رای ورکي. نو کچېره دغه سي پروګرامونه لکه شنن دلته نیول شوی د پولیسو اړیو کې د ځوانانو لپاره ونیول شي دا به ډیره ګټه وروي.
پاول کې باید د هیواد امنیت تامین شي. کچېره امنیت تامین نشي نو دینش کولې مخصوصا خويندې چې لار شي رای ورکي، او بل باید نامه په هوی پروګرامونه جوړ شي تر څو د خپل حقوق څخه برخمن شي.
په ختیځ سیمه کې لټاکنو څخه د څاري ادارې مسول اجازه الحق ملکزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوی دغه ډول پروګرامونه د جلال آباد ښار په مرکز او نږدې امن ولسوالیو کې پلان کړی، خو په خبرې کې چیرې امنیتي وضعیت مطمئن شي دوی به په لورو پرتو سیمو کې هم ځوانان لپاره د عامه پوهاوي دغه ډول پروګرامونه ترسره کړي.
نو دا ډېره غټه خبره ده. کوشش کوو چې په هغه سیمو کې چې هلته میډیا نشته، هلته رسنۍ نشته، هلته د ځوانانو د پوهاوي کچه ټیټه ده، نو کوشش کوو چې هغه ځوانان ته هم موږ رسیدګي وکړو. ګټه به چې ځوانان به خپل سیاسي حقوق باندې پوهیږي او پاینده کې به خپل انتخاب پخپله کوي.
له انتخاباتو څخه د څاري ادارې د مسؤلینو په خبره اوس مهال د دوی لخوا د هیواد په اتو ولایتونو کې ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه روان دي. د دوی په وینا د روانو پروګرامونو په ترسره کېدو سره به ګډونوال د انتخاباتو په ارزښت پوه شي او به هڅول شي چې په راتلونکو ټاکنو کې د خپلې خوښې وړ کسان غوره کړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به اسدالله لودین ته غوږ سو چې د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د اسلامي دولت ډلې یادایش فعالیتونو او د انتخاباتو اصلاح ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د داعش حضور ته باید په کم نظر ونه کتل شي. ورځپاڼه په سرمقاله کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان کیمپل څرګندونه راخستې چې ویلي دي د داعش مخه باید ونیول شي تر څو افغانستان په عراق او سوریه بدل نشي. د سرمقالی لیکوال ویلی داعش د افغانستان امنیت ته یو ګواښ دی او د مخنیوي لپاره یې باید امنیتي مسؤلین اقدامات وکړي. افغانستان ورځپاڼه بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې داعش په افغانستان کې د جنگیالیو په جلب او جذب لګیا دی. په مطلب کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان په حواله لیکل شوی چې داعش سره هغه طالبان هم یو ځایږي چې له خپلو مشرانو څخه ناراضه شوي دي. ورځپاڼه د همدې بهرني جنرال په حواله دا هم ویلي چې طالبان او داعش په خپلو کې سره جوړ نه دي او یو د بل پر وړاندې جګړه کوي. د مطلب لیکوال ویلي چې افغانستان ته د داعش ډلې موجودیت یو ګواښ دی. انیس دولتي ورځپاڼه بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې ډیر ژر به د ولسي جرګې شفافو انتخاباتو ته زمینه برابره شي. په سرمقاله کې راغلي چې په دې اړه کمیسیون درې میاشتې وړاندې جوړ شوی خو تر اوسه په کار پیل نه دی کړی. خو لیکوال ویلي چې د ملي وحدت حکومت مشران د انتخاباتو اصلاح ته پیاوړې اراده لري. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د بودیجې او تخنیکي وسایلو نشتوالی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د کار د پایل مخه ډب کړې ده. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا د انتخاباتو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې په ختیځ کې د ټاکنو په اړه د عامه پوهاوي بهیر پیل شوی دی. په مطلب کې راغلي چې په دې پروګرام کې چې د ایوا یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې لخوا پیل شوی، ځوانانو ته د انتخاباتو د ارزښت او شفافیت په اړه معلومات ورکول کیږي. په مطلب کې د ننګرهار د سرپرست په حواله ویل شوی چې ځوانان باید د دیموکراسۍ په پلي کولو کې ونډه واخلي او په دې برخه کې د ټولنې د ذهن پر روښانه کولو کې رول ولوبوي.
عبدالعلی کرامت له هلمند په خپل پیغام کې لیکي چې زمال ولسمشر محمد اشرف غنی دا غوښتنه ده چې د دولت له وسوال مخالفین سره سوله وکړي، ځکه په دې جګړه کې بیګونه خلک وژل کیږي. عبید الله غفران له غزنی په افغانستان کې ملیشه ډلې د خلکو په زورولو، شکنجه، غلا او لوټتالان کې لاس لري، په کار ده د ملیشو د ایجاد مخنیوی وشي. محمد سلیم له کندهاره، په کندهار کې محلي پولیس له خلکو سره ښه چلند نه کوي، دوی له خلکو په زور پیسې اخلي او ډبوي یې هم. عطاءالله پوپل له اوروزګانه، په اوروزګان ولایت کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مهیله ده چې په دې ولایت کې پوځي عملیات وکړي. شفیخ الله له کونړه، په کونړ ولایت کې سمچور روان دی، چهار تراش لرګي پاکستان ته خچا کیږي، چارواکي یې هم مخنه نیسي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، په څمکنۍ ولسوالۍ کې اوسنی انټرنیټ ډېر کمزوری دی، په کار ده دلته 3G انټرنیټ فعال شي چې خلک زیاته اړتیا ورته لري.
دا وستاسو اسمي سونه چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې لارمو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. په دې خپرونه کې 219 پروګرامونه هم درته لرو، د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. خو تر هغې مخکې له ناجیې ساپۍ نه د مهمو خبرونو سرخطونه اورئ.
د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. د کونړ په مرکز اسد آباد کې وسلوالو طالبانو نن سهار د افغان ځواکونو په پوسو برید کړی چې له امله یې دوه سیمه ییز پولیس او څلور عام وګړي ټپیان شوي. د سوریه یو سارون کې ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریز وسلوالو لس ورځې مخکې د سوریه د لرغوني ښار پالمیرا تر نیولو وروسته په دې او د دې ښار په شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه 211 کسان اعدام کړي. عراقي ځواکونو د شیعه دولتي ملیشو او سنی قبایلو په مرسته هغه سیمې بیرته ونیولې چې تېره اونۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش لاندې کړې وې. او د لبنان د حزب الله د ډلی مشر وایي چې د جنگیالي بعد د سوریه په کورنۍ جګړه کې د دولتي ځواکونو په پلوي خپل رول پراخ کړی.
د افغانستان د لرغونپوهنې ریاست وایي د لوګر په مس عینک کان کې داسې کومه سیمه نه ده موندل سوې چې د برونزو په عصر پورې اړه ولري. تر دې مخکې لرغونپوهانو ویلي وه چې په مس عینک کان کې داسې یو ښار کشف سوی چې د برونزو د زمانې دی. د لرغونپوهنې ریاست رئیس عبدالقادر تیموري له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که څه هم له سیمې څخه ځینې موندل سوي آثار دا ښیي چې ممکن په دغه کان کې داسې کوم ښار وي، خو په خبره یې تر اوسه دا موضوع نسي تاییدولی. د ازادي راډیو خبریال قاسم سلام له ښاغلي تیموري سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتلې چې آیا د مس عینک په سیمه کې د برونزو په زمانې پورې مربوط کوم ښار کشف شوی؟
موږ تقریبا شپږ کال مخکې د مس عینک کار د پای کړی دی. تر اوسه پورې په مس عینک کې تشفیات شوي د ټول د بودیزم عصر ده، ولې امکان لري چې موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات چې شروع شو چیزینو چه آیا اصل بروند وجود داری کنه، ولی تراسه پوری کم شهره، کم خار، کم ساختمان چه دلالت رو که به اصل بروند که وجود نداره.
کدام دی بودیزم ده اثر پر اثر باندی را تا معلومات را که چه دست ویل که جه چه زین اثار تخریب سویدی، زین قچق سویدی، ستاسو معلومات سدی، ستاسو پر مختگون و مطالعات پا دی برخی که چه شایی چه چون اثار تخریب سویدی او چون اثار فیلن دلتا موجود دی، کشف سویدی، روستی پر مختگون پا دی سکی چه دی؟
تروسه پره خو ده کافی معلومات نرم، مخ که دسی کارون شویده پا مساینه که اگه وقت چه مش که پا ده 2000 میلادی کار که چه مش کار آرده شروع که پا مساینه کاملا ده مساینه که ساعت بستنی فریسر شویده قچق بران وزده تایید اومد چه از غیر قانونی افراد شویده. منتظر در نهاره وقت که کار رسمی و قانونی پا مثلا عینه که شروع شده تر وقت سپوری نکم کارتاق ده نکم آثار تخریب شده. من تا مرشد ما خواهش داده که باید اگر مواد کیمیایی اما تجهیزات چی باید مرشد رولت دارم چی باید ده مجسمه یا آثار با باید وقایع شي، موږ باید دا تعین شي چې امکان محترم وزارت باید دا شیان ماته عمله وکړي چې انشاءالله پروژه کې دا ساس
او داسې هم ویل کېږي چې د قانون وزارت یا هغه چینایي شرکت چې په مس عینک کې یا دغه کان کې دوی غوښتله پانګونه وکړي، دوی خپل کار په دې خاطر درولی دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي آثار اوس هم موجود دي او دا لا په سمه توګه نه دي محفوظ سوي. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازینی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چارې ځنډول سوي دي همدا تاریخي آثار دي کنه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي او موجود دي؟
نه، دا مسله خو لومړی چې کار هلته شروع شو لږ ډېر مشکلات وو، د دې هغوی اصلي مشکل د هغوی دا و چې باید لومړی دا آثار خط شي افتاد شي او دې له بل ځای چې انتقال شي. خو اوس دا مشکل نه دی، هدف دا دی چې هغوی باید لومړی هغه مقدماتي کارونه هلته وکړي چې تر اوسه پورې هغوی داسې کارونه نه دي کړي. دا خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د صادرات او بعض وسایل تجدید موږ ضرورت لرم. دا مسله د وزارت محترم معدن په غاړه دی چې دوی باید وختن وخت ما ماده وکړي. دا مشکل اساسي د نه دی چې دا درغون آثار د دې معنی کاردي. دا مسله د سیمه وزارت د عمومه
د افغانستان د لرغون پوهنې رئیس عبدالقادر تیمری و داسې راپورونه وایي چې د لوګر په مس عینک سیمه کې د برونزو د زمانې یو ښار کشف سوی، خو ښاغلی تیمری وایي چې دغه راپورونه نسي تاییدولی. په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات دي چې لا هم نجونې نسي کولی ښوونځیو ته ولاړې سي، خو اوس تر یوه حده خلک پوهېدلي او ورځ تر بلې په کې د ښځینه ښوونکو شمېر هم لوړېږي چې اوس تر 200 زیات دي. نور حال د داود تپان په رپورټ کې.
پکتیا د هیواد یو له ولایتونو څخه ده چې د کلتوري محدودیتونو په اساس په کنجونې ډیر کم تعلیم ته پرېښودل کېږي، خو په دې وروستیو کې دامه پوهاوي کچه تر دې بریده رسېدلې ده چې د ښځینه ښوونکو شمېر هم پکې لوړ شوی دی. د دې ولایت د پوهنې رئیس مهتاب الدین موحد وایي چې په ولایت کې سربیره په کلتوري ستونزو بیا هم د ښځینه ښوونکو استخدام ته پام کړی دی. نوموړی زیاتوي په ټوله پکتیا کې 3000 شاوخوا نارینه او ښځینه ښوونکي لري چې 221 ښځینه دي او په ښوونځیو کې په تدریس بوختې دي.
مونږ په پکتیا کې جمله مجموعه چې د 3013 ښوونکي لرو، ذکور او نسل به پکې شامل دي. 221 دي اناس معلمین دي، همدغه شانتي 2009 دي ذکور دي.
دا موحد په خبره چې د ښځینه ښوونکو په برخه کې دوی د استخدام ستونزه نه لري، ولې لویه ستونزه یې هماغه کلتوري ستونزه ده چې د ښځینه ښوونکو د کار مخه یې ډب کړې ده.
په مجموع کې د ښځینه استادانو په بخش کې مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازلېږي مونږ ته.
نوموړی دا هم وایي چې د ښځینه ښوونکو استخدام او د هغوی کار ته زمینه برابرول خاص شرایطو ته اړتیا لري، او په مجموع کې یوه ستونزه هغه ده چې ښځینه ښوونکي امتیازي معاش غواړي.
خزینه خونکو دوباره امتیازی معاش یا منطقوی کم امتیاز ورته ورکول کیږي، دا د پالیسی ډیر یو جزئی بخش ده. زه وایم په مجموع کې د دولت هغه جندر بخش کې کم پالیسی ده که خزینه معلمین دي که نور اداراتو کې خزینه کارمندان دي دغه نه ده مراد شوی. نو دې لپاره چې مونږ خزینه کارمندان معلمی ته جذب کو یا په ادارو کې ماموریت ته وګمارو، دې ته یو خاص شرایط ته ضرورت لرو.
په پکتیا کې دغه 221 خزینه خونکو په داسې حال کې دنده اجرا کوي چې په 13 کلونو کې د پکتیا لیدار معلمین څخه نږدې 200 خزینه زده کوونکي فارغ شوي دي چې د چارواکو په خبره عملاً کولای شي د ښوونکو پایز دنده اجرا کړي، خو ځینې وایي پرته له امتیازي معاش څخه به په دومره ستونزو کې دنده اجرا نه کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دو 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو ترغه مخ کې یو رپورت لرو. د هلمند شات یا اصل کڅه هم د هیواد په کچه ځنګړی کیفیت او نوم لري، خو د مچیو ساتونکو وی ملي سوداګر او د کاروبار کسان دي د دوی د شاتو په بازار موندنه او شهرت کې مرسته وکړي. د کارډیف مؤسسي مسولین وی په هلمند کې په تیرو 2 کلونو کې 2000 کیلوګرام شات تولید شوی دی. الیاس دای پر دې مسلې لسمي رپورت را لېږلی.
هلمند کې د کارډف یا د کرهنې د ودی او کلیو د پراختیا د موسسې مشر بریالی هلمند وایي په تیرو دوو کلونو کې د 800 په شاوخوا کې د شاتو د مچیو صندوقونه ویشلي دي او په دې برخه کې د ورځې نه بولې ته د کسانو علاقه ډېریږي چې ورسره جوخت د شاتو په تولید کې هم زیاتوالی راغلی دی. بریالی هلمند چې د شاتو د مچیو د روزنې او د بازار موندنې اړوند یو ورکشاپ کې خبرې کولې وویل د مچیو د ساتنې او د شاتو د تولید په برخه کې د کروندګرو علاقه ډېره سوې ده.
په داسې حال کې چې د هلمند د شاتو خوند، رنګ او ذایقه یو خاص ډول ده او هر منطقه د هرې منطقې شات هغه خپل خوند او رنگ لري او د هلمند شاتو هم خوند هم رنگ بهترین دي، خوندور دي او ان شاء الله د افغانستان هر مارکیټ ته چې دا شات ورسیږي زه اطمینان یم چې ډیر به مشهور شي او خلک به او ډیر مینوال به پیدا کړي. زموږ شات پر ډیر دودي د بزګرو علاقه ډیریږي، مچي کدی سمج ډیر توزیع کو بیا که د شاتو مقدار دلته زیات تولید شي او موږ بازار موندنه نوي کړي.
که څوم په هلمند کې د شاتو تولید ډیر حساب کنه لري خو په دې ورستوي دوه کلونو کې دوه تولید ډیر څه وته. بریالی هلمند وایي کله هلمند د شاتو د پاره چې شخوند او رنگ لري بازار موندنه وسی د کاروبار کسانو د پاره به یو هم مهم اقتصادي منبع جوړ شي. په عین وخت کې د شاتو د مچي خوندان او ساتونکو وایي وسنی شات چې شو بازار لري خو کچيري د دوی تولید ډیر سيارت لري چې د هیواد سیمه او نړۍ تر بازارونو پرې ورسري.
ما خپل د سلويشت صندوق سره 210 کیلو اصل دا سره وې دي. بازي انډوالان دي چې د سلويش صندوق سره 200 او 250 تر 300 پورې لاس را وړي. یوازې په هلمند دا اصل نه مصرفيږي.
مشکلات مو دا درلود چې موږ زده کړنه درلود. لپس زده کړې کې مو بیا پراغه باندې تقریبا زده کړې شش کال مو ډیر دغه شش کال ما تقریبا سلويش صندوق مو چې دا کړې په دې کې اېد یو به ډیر اېد لري.
دا کسان وایي تر دې د مې د شاتو بازار شته او ان کله کله تر تولید وړاندې هم خلک وړاندیز کوي او د دوی څخه د شاتو غوښتنه کوي. د کارډف د موسسې مسولین وایي دوه کاله کېږي په هلمند کې د شاتو د مچیو شنو خونو او چرګانو د روزنې په برخه کې کار کوي او پراتلونکي کال کې به د کرهنې او مالداري په برخه کې ګڼ شمېر پروژې ولري چې زرګونو کروندګرو ته به د کار او ښه مسلک زمینه برابر شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان او ازبکستان د والیبال د ملي ټیمونو د لوبي په اړه جزئیات درته خبرو چې د لوبه د افغانستان ملي لوبډلې ګټلې ده. همدارس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ورستوي تمرینونو او د اکسفورد یونیورسيټي په وړاندې د دغه لوبډلې د بریا په اړه باندې درته مرکه لرو. قدر تر مخ کې د ونې مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د والیبال ملي لوبډله وتوانېده د ازبکستان ملي لوبډله ماته کړي. دا لوبه په بنگلاديش کې وشوه چې په پایله کې افغانستان په 50 سټونو کې اتلولي خپل کړه. افغانستان په خپل ګروپ کې له ترکمنستان سره هم لوبه کوي او کچیرته دا ټیم هم وګټي یا په لوړ امتیازونو سره دغه سیالي ورپېږدي بیا هم کولای شي نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویلچیر باسکټبال سیالۍ د کابل ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدي. په دې سیالۍ کې د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه لوبغاړو برخه اخیستې و چې د کابل لوبډلې میمنې ته ماته ورکړه. کابل لوبډلې شپږ درشت یو درش په وړاندې میمنه ماته کړه. د افغانستان د پارا اولمپیک فدراسیون وایي چې تلې د سره صلیب د کمیټې په مرسته لوبې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي په یو تمرینی کمپ کې د ګډون په خاطر د بحرین پلازمینې مانامې ته ورسېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل دغه تمرینونه 2013 کال نړیوالو لوبو ته د چمتووالي په خاطر ترسره کیږي. د ښاغلي کاظمي په خبره په دې تمرینی کمپ کې به افغانستان د لاوس له ملي ټیم او همدارنګه د بنگلاديش له ملي لوبډلې سره په لاوس کې لوبه وکړي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واردل را بشو. د پروګرام لومړی مطلب ته البته لومړی مرکز چې د افغانستان د والیبال د فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی سره مو کړی ده. افغانستان د آسیا په یو لړ لوبو کې ازبکستان ته ماته ورکړي. دغه لوبه د بنگلاديش په ډاکي ښار کې شوې. افغانستان په 50 سټونو کې ازبکستان د والیبال ملي لوبډله ماته کړې. دا چې نور جزئیات دي په دې مرکه کې سره اورو.
دا واقعا یو لوی لاسترونه د دې ټورنمنت اوله مسابقه زموږ د دې مسابقاتو دی. یو ډیر پیاوړی ټیم سره و او افغانستان وکول شو چې په 15 میدان کې ازبکستان ته شکست ورکړي. او ان شاء الله چې نن ورځ چې دی اکشن دی ورځ دا سیالي ډیره مهمه او تیر ورځ هم بنگلاديش سره دوستانه مسابقه وغوې ته شکست ورکړی نو ان شاء الله د ورزشکارانو مورال ډیر لوړ ده او ان شاء الله چې فائنل ته ودی لارم.
ازبکستان او ترکمنستان چې د افغانستان سره په یو ډله کې دي څومره تکړه لوبډلې دي په آسیا کې ځکه چې هغه ته د افغانستان په نسبت زميني هم د والیبال کولو ډيري برابرې وي
د دوه لوبډلې امکانات لحاظ د افغانستان د ملي لوبډلې نه امکانات زیات دي او په رینکینګ کې هم د ازبکستان سره موږ په یو ردیف کې لیکن ترکمنستان زموږ 15 درجه په لوړ یا په سعودي کې دی نو بیا هم د موږ د غوړندوی نه دي چې ان شاء الله د ترکمنستان سره به هم از موږ د لوبډلې لوبډی راشوي او ان شاء الله د افغانستان په نافو باندې تاونی
جمن په دغه لوب کې څومره ټیمونه سره راغلي دي او د افغانستان د ګټلو چانس څومره زیات چې آیا و به کولای شي چې دغه تورنمنت وګټي که څنګه
په دې سیالي کې و ملکونه حصہ خسیده چې په الف ګروپ کې افغانستان او ازبکستان ترکمنستان دی په بی ګروپ کې کوربا بنگلاديش مالدیو نیپال او قرغیزستان دی موږ ډیر زیات امیدوار یو چې افغانستان به نیمه فایلو به تاسمن ان شاء الله رمومي حسین کسبالو به وګټي نو فایلو به هم بیا ډیر زیات چانس کده نو ورزشکارانو ډیر زیات امادګی نیولې و درې نېشنل اپروپدي خایدي فزیکی تمرینات کول تخنیکونه او تاکتیکونه ټول اماده کړی وو او معلومیږي چې د ازبکستان ای لوګو وګټل ان شاء الله د ترکمنستان څخه به وګټي
خغلی په پلزای زما په نظر خو په دغه لوبډله کې ما یوازې سیار رحماني او پیژند ډیر نیو چيري هم په ملي ټیم کې شامل شوې دي د افغانستان لخوانه څوک څوک دي په دغه لوبو کې
په دې لوبډله کې عطا محمد مزار شریف نه دی امید زدران دی موږ زدران زدان د قانون څخه په زمين کې فهیم فهیم جان دی او د ننګرهار نه عمران دی او سره حجت دی د کابل نه فرهاد دی جواد دی میرویس دی او د پغمان ولسوالۍ څخه هم یو تکړه ځوان انتخاب شوی مبین جان دی چې ډیره ښه لوبه کوي نو دغه نوې تحریم وي پکې چې پخوانی لوبغاړو سره دي ایمل هم د ایمل زازی هم د زازی د قوم څخه دی نو یو ډیر ښه ترکیب جوړ کړی رښتیا هم رادیان ورسره زحمت وایستلو په انتخاب کې ډیر زیات دقت کړی و او همدغه د چې نتیجې وښودله
اوس په همراه شو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکې ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له څه مودې راهیسې په انګلستان کې د اوتمه د جون په دویمه سکاټلند ته ولاړه شي او هلته به د سکاټلند له ملي ټیم سره د انټر کانټینینټل کاپ یا د لوی وچو د سیالیو لومړی لوب وکړي دا لوبه د جون په دویمه پیل او د جون تر څلورمې تر شپږمې دوام کوي
کرکټ ملي لوبډله چې انګلستان یوشکې لوبل سره تم نتی لوبي تر سره کړی د اکسپورت سره تیر ورځ لوبه تر سره کړل چې په کې شهزاد محمدی ډیر ښه وزري د ډیر ښه نتیجه له ځان ورکړ تقریبا 200 شپته مونږ یوازې وکولې و همدا شانتي چې بیا د اکسپورت لوبل په ډیر کم مونږ خپل وکټ له لاسه ورکړل لوبه افغان لوبل وکړل همدا شانتي نور تم نتی لوبي هم حالت شوې دي چې دغه تم نتی لوبي خېتمه مشوې دي تم نه تر سره شوې دي په بیلابېلو برخو باندې ان شاء الله نتیجه به ډیره مثبته وسی
بله کور ودان خغلی هوتک څه فکر کوي سکاتلند ته به ما ته ورکې ک څنګه تقریبا یو اونۍ ورسته بل سکاتلند سره لوب وکاو بل اخر د جون په دومه باندې د غلوبه پیلېږي
بل ولا قسم مې چې مخکې ته ونه وکول د افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې د پوره تیاری لري د راتلونکي کولو لپاره تر دې باندې افغانستان پر دې متحده امارات کې هم سکاتلند هم ته ورکول او سره څنګه په ان ریوال چم کې هم سکاتلند هم ته ورکړل ده نو ان شاء الله خو یې کړی اوس سکاتلند افغان لوبډلې تاسو لاندې دا وګورئ چې څنګه وځلېږي او بریا ترلاسه کړي
د افغانستان اکثر ملي لوبغاړي اوس په سکاتلند انګلستان کې دي ځینې چې پاتې دي مثلا د شلاوري زلوبو لوبغاړي او همدار ځینې پخوانی لوبغاړي اوس هم شته په درن افغانستان کې آیا د پاکستان نکوم ټیم چې راځي د پښتونخوا ټیم چې راځي لږې سره دغه لوبغاړو ته چانس ورکول کی که څنګه
بل وو په دې کې و لوغاري برخه خلی غون مکی او ان شاء الله چې د پښتونخوا تر لاندې بولو بي
څوک د افغانستان له لوري دغه لوبډل مشرک وي او کوم لوغاري پکې شامل دي سکواډ هم اعلان کړی دی تاسو
بل وو سکواډ اعلان شوی دی په دغه لوبو کې چې د افغانستان له لوري د شفیق الله شفق لوبډل مشربي او سره مرسیال کپتان چې دا د ګروپ دین نایب موږ چې لسکسي سکواډ اعلان کړی دی د لوبغاړو چې د دغه دواړو لوبغاړو لکه نمونه چې واصل دی د مشر او د نایب کپتان وروسته عثمان غنی حضرت الله زازی چې نوی لوبغاړی ده د لسکنو بل کې هم لوبېدل د کورن کې کړکې خو لوبېدل اوس په دغه لوبغاړی کې هم د سکواډ کې نوم راغلی نجیب الله زدران فرید ملک شاپور زدران آفتاب عالم نجیب ترکه رشید ارمان او همدا شانتی باطل شاه ابراهیم زه حمزه هوتک عبدالله مزاری او کریم صادق او سرفنگ کی شرف الدین اشرف هم شته.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتره سیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم هیڅ دی ولر.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
وګوري دونکو سلام وای د شیرچور کورونه خالی شوې دي زکه چې زیاتره کمپنۍ او شرکتونه سقوط شوي او عام خلک خو د کرایې کولو وس نه لري لامدې عمل په زیاتره لیکل دي چې فارنت یعنی د کرایې لپاره داسې وخت هم لري نه دی چې پرې ولیکي فارسل یعنی د خرڅولو لپاره خو څوک به یې اخلي نه ځکه چې د اخیستلو وس به یې نه لري نو خاوندان به یې مجبوره وي چې یا خپلوان پکې واچوي او یا یې هم په کوم مزدور وساتي وای لازار چا بازار نه دی وړی د خپرونې په پیل کې مو د ماشومانو په مناسبت جوړ شوي غونډې ته بیایو
وسته ماشومانو د اقونو ستر مدافع او نړیوال شخصیت دلبر خان ماشوم ته بلنه ورکو چې راشي او خپل عالمانه وینا راووروي ماشوم صاحب
ګران ماشومانو خوګو ماشومانو کندولو ماشومانو ستړي مشي هر کله راسي ایلکوم چې غلمغل مکوي یو غوږ ونیسي مونږ اڅه کوو چې د ماشومانو راتلونکی لکه د هغوی د پلرونو او میندو غوندې روښانه وي ماشومان ګلونه دي ماشومان لکه کاکاو غوندې خواږه او خوندور دي ماشومانو ته باید ژاولې واخلو ماشومانو ته باید پاپړ واخلو ماشومان باید لوبې وکړي مونږ هم باید له ماشومانو سره د خامکدو چندرۍ الاداد پټپټانې وزې لیوه او نورې لوبې وکړو که مونږ خپل ماشومان ښه او سالم وروزو نو دوی به هم لکه د مونږ غوندې یوه ورځ د ملي وحدت حکومت جوړ کړي دوی به هم په ملي شورا کې ناست وي او یو بل به په بوتلونو ولي او خوند به ترې اخلي تاسې خو ما وینئ زه هم ماشوم وم ما په خاورو کې لوبې کړې دي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته پټ راوختی یم همدغه علت دی چې نن یو مطرح مشهور او لوی شخصیت یم باید اڅه وکړو چې خپل ماشومان په آزاده فضا کې لوی کړو چې لوبې او مستۍ وکړي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته ور واوړي خو که چیرې کوم ماشوم د چا باغ یا پالیز ته ور واوخت نو لکه د پخوا غوندې دې وهي دربوي نه لومړی دې ښکل کي او بیا دې لمن له میوې یا بادرنګو ور ډکه کي څنګه همداسې نه ده که چیرې کوم ماشوم په غوله کې د چا آینې وویشتلې او ماتې کړې نو د کور خاوندې په سړه سینه د شیشو ټوټې راټولې کړي ځکه چې ماشومان حق لري چې زموږ آینې په غولک وولي زموږ د ونو شاخونه مات کړي زموږ سپیان او چرګان په ډبر وولي وی ولي کې ونه ولي دغه کارونه هغوی ته خوند ورکوي یعنی ماشومانو ته خوند ورکوي او ویده استعدادونه یې راویښوي چې کله غټ سول بیا لکه د مونږ غوندې ډېر لوی لوی کارونه کولی سي زام چې ماشوم ومه همدغه ټول کارونه مې کړي دي، او اوس خو تاسې ته معلوم یم چې څه ډول شخصیت یم، څومره لوړې ودانۍ او مارکیټونه لرم، څومره شرکتونه او کارخانې لرم. که چیرې ما د خلکو آیندې نه وای ماتې کړي او زه د خلکو باغونه او پالیزونه ته نه وای راوختی، نو اوس به پرته له شکه یو زیدی، ګوشهګیر، تنبل او ډارن سړی وم. محترم والدینو، تاسو چې نن دغې د ماشومانو د ورځې پرتمینې غونډې ته خپل ماشومان نه دي راوستلي او د تاسو ماشومانو ته بلنه نه ده درکړل شوې، خاص د دې لپاره چې یو ماشومان لمر ونه وهي او بل په خپلو شوخیو سره غونډه خرابه نه کړي، ځکه چې اوس موږ او تاسې د خپلو قندولو ماشومانو د غالمغال اورېدلو حوصله نه لرو. لرو یې خو نه یې لرو. نو موږ او تاسې د خپلو ماشومانو په استازیتوب د ماشومانو په دغې پرتمینې غونډه کې برخه اخیستې. زړه مې غواړي د ماشومانو په اړه ډېرې خبرې وکړمه، خو د ډوډۍ وخت دی او په میزونو باندې کبابونه او سره کړي چرګان همداسې اشاره کوي چې ژر راسئ، ژر راسئ. محترمو والدینو، د غونډې په پای کې به په تاسو ټولو درنو والدینو باندې پاپړ، ژاولې او یو روپۍ کاکاو وویشل سي. متحد دي وي زمون قندول ماشومان.
والے
زکچے
ولدی امنیت خوان نشته؟
زکچے خواندی سرپرستی وڑی
ولی کابل خار تل پر دورو کی پتوی؟
زکچے دل لسگونو میلیاردو ڈالرو مصرف خوبی هم داسی دوڑی.
ولی دی حکومت دی کارونو ترک نلگیگی؟
زکا چه مشاورین یه دیر دی او پا دیر و قصابانو که چاروه مرداریگی.
ولی دی زی خلق پا مزدوری پسی بهر تزی؟
زکا چه دل تا طول کارونو بهرنی مزدوران کوی.
ولی خلق پا دیر غیبت نمردیگی؟
زکا چه یو خوی خوان خده او بل جراز میگی.
ولی دروغ چند دروغ ویلو په وخت خبره شوی؟
زکه چې غواړی ریختیا پکې روغه پاتې نشي.
ولی د نوی حکومت تحول او تداوم نه خینه معلومیږي.
زکه چې حکومت غواړی اصلاحات په هم پالنې سره مخته یوسی. موگکان که سراسر ضرر او جنجال دی، نو کلا کلا ده گتی لپاره هم پا کاریگی. لکه داسی
سنگه ایخه ای؟
او شکر ده ایخه ما.
سنگه را معلوم شوی؟ در دیر موده نوی را غلی.
یار کارون دونو بخت کرده ایم چه پر ایختی هم ده دوستانو لیدو تا نیموزگر سوی.
ده خور ایختی ها وی؟
زه خو ده اشی گختلو تر اخلی مال.
ده چه شی؟
را پوری و نخاندی؟
نه ولی بخاندم. چه شده؟
موگکان می پکار دی.
موگکان دی پکار دی؟
او تعجب مکوا، خوشوندی می پکار دی.
فارم جوڑه یا کده کم باس آتلا یا غطای ورکوی؟
نه نه فارم جوڑوم او نمی هم باس آتلا دی.
نو سی کوی؟
ده دفتر لپاره می پکار دی، دفتر تی اوڑه ما.
ده سوی؟
رختیا وی ما. او ده نیول لپاره بایم ده موگک نیولو قفص درکم چه موگکان جوندی او روغ پکی ونی سه.
دفتر تی ده سه ده پاره وڑی؟
دفتر تی ده خزینه مامورینو ده داراولو لپاره وڑو ما.
ولی خوز خوارانو سکلی چه پا موگکانو یویره وی؟ ده کمی ویزره ونه چوی؟
خبره بل ځای ده.
ورور سم خبره وکړه، سودا مې دکړه.
اصلي خبره دا ده چې موږ ته په اونۍ کې دوه ورځې د غرمې په ډوډۍ کې غوښه راکوي، او بیا نو غوښه هم ډېره نه وي، دونه نه کې وړوکې ټوټه غوښه راکړي. یوه ورځ د ډوډۍ په وخت یو موږک را پیدا سو، پام دې دی، او د هغه په لیدلو سره ښځې وویرېدلې او ډوډۍ ټوله ترې پاته شوه. او چې بیا به هر څه ورته وویل را نخلی، ویل یې زړه مو بدېږي، ډوډۍ نه خورو. او په دې ډول ټوله غوښه موږ سړیو ته را پاته شوه، او ښه په مړه ګېډه مو وخوړه. اوس مو دا سره غوټه کړې ده چې هر یو به په نوبت د غوښې پخېدو په ورځ یو موږک را سره راوړو، او د ډوډۍ خوړلو په وخت به خوشي کوو. بس او دا ډېر وخت مو هم دا کار وکړو، خو د خپلو کورونو موږکان مو خلاص ول. بیا مو دا پرېکړه وکړه چې له خپلوانو به یې راوړو. اوس دا دې تا ته راغلی.
سمه ده، درته وبه نیسو. ته قفس راوړه، د موږ د کور د موږکانو نه هم سمې دادې روغمږې جوړې شوې دي چې ښځې یې وویني دوه ورځې به هم ډوډۍ ونه خوري.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، موسکا احساس، ستاره امینی، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ساعت یا